کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر ځمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یوه لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
آزادی رادیو سره اوسه زمک سپورتی خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
آزادی رادیو څلور ورځې ساته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آزادی رادیو ده
نظر ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
بیام ستړي مشه ز فرید سیال د تایروشان د مایکروفون ساسي په پروګرام کې ساسي قرباني یو. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې مشتو ټولو نه قانونو کې دوالو ته د نومبر تر نومړی نیټه وخت ورکړی دی چې له دغه هیواد ووزي کنه له جبري ستلو سره به مخ شي. د پاکستان موقت حکومت ویلي چې باندې 1,000,000 افغانان په پاکستان کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تایید کړی د شه د پاکستان پولیسي اواز درواني وني دي یک شنبه تر ورځې پوري د دغه خار په بیلا بیلو سیمو کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیولې دي. په دې نیول شو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خصوصي پان باندې ولې د پاکستان حکومت د افغانستان یو ګوندی په توګه په دې هیواد کې میشت افغان کډوال زوروي. همدارنګه تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې د پاکستان د حکومت دغه نوې اعلان څومره خلک په څنګه ډول هغه افغانان چې هلته ژوند کوي اغیزمن کړي دي او همدارنګه هغه سازمانونه چې په پاکستان کې لکه یونیسیار یا داسې نور ورته سازمانونه چې د کډوالو په برخه کې فعال دي ولې تر اوسه په دغه برخه کې جدي خبرګون نه دی ښکاره کړی او له دې سره جوخت طالبان حکومت ولې سي اقدام نه کوي چې افغان کډوال چې هلته ژوند کوي د دوی ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه باندې یا د چلته زورول کیږي په دې اړه باندې کوم پلان یا طرحه برابره کړي. نن په پروګرام کې همدې موضوع بس کوو. له پاکستان را سره هلته میشت افغان کډوال نور احمد نورانی او همدارنګه په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د کنسلګری پوخانی مهاجرتونو اتشه عبدالحمید جلیلی. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي په خیر راغلی. نورانی صاحب پیل بالا تاسو وکړم، تاسو پاکستان کې یاست او هغه اسناد چې تاسو وړاندې ساده رادیو سره شریک کړیو په هغه کې مو ویلو چې تاسو د یونیسیار سازمان داسې اسناد لري چې تاسو اجازه درکړي چې پاکستان کې پاتې شئ. بیا مو ولې پاکستان حکومت او دغه پولیس زوروي او څه درته وایي چې کله مو نیسي یا تاسو غونډې نور کسان چې دغه اسناد لري پولیس چې کله نیسي څه ورته وایي، دلیل ورته څه وایي دوی؟
قدرمن خور تاسو ته، قدرمن جلیلی صاحب ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د دې کې روغ جوړ اوسئ او مننه درنه کوم چې په ډیره مهمه موضوع مو پروګرام برابر کړی دی او قدرمن جلیلی صاحب ته مو زحمت ورکړی چې تر څو په یاد موضوع بحث ولرو. تاسو ته پته ده چې پاکستان هم د هیوادونو څخه ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوال شورا د مهاجرتونو هغه کنوینشن کې لاسلیک کړی دی او هغه یې منلی دی په ټوله معنا باندې، او تر ډېره حد هم تقریبا د 35 کاله را په دې خوا د ډېرو مهاجرینو کوربه هیواد شمېرل کېږي چې په همدې موضوع او د نړیوالو ادارو نه امتیاز هم ترلاسه کوي. تاسو ابل ورځی تاسو د پاکستان د لنډمهاله حکومت لمړي وزیر په شمول چې دغه کورنیو چارو وزیر او وزیران پکې موجود وو، وفاقی وزیران پکې موجود دي هغه پریکړه تاسو ولیدل چې د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په رابطه باندې یو وړاندوینه وکړه چې په لومړي سر کې به هغه نه قانون افغان کډوال چې هیڅ نوی قانوني اسناد نه لري هغه وباسي تقریبا څه د پاسه 11 لک کسان راځي کنه نو د دې نه ورسته هغه افغان سټیزن لرونکي چې یا آی سی سی کارتونه دي یا نور کارتونه والا دي هغه به وباسي په دریمه کټګوري کې هغه پیور کارت یا د افغان کمشنري د خوانه چې کارتونه ورکول شوي دي هغه به وباسي نو دغه خبرو په اوریدو سره ډیری افغانان چې دلته ډیر سرمایه ګزاریان لري کاروبار لري او تقریبا ځمکه اخستې دي دلته پروګرامونه لري نو هغه ته هم ځینې ستونزې راولل شوي دي او مشکلات ورته برابر شوي او د پخوا کې تاسو اولیدل چې کله هم د 2021 کال د افغان جمهوریت د سقوط نه په دغه ځینی مدني ټولنې مشران د بشري حقوقو استاذي بشري حقوقو فعالان او د بیان د ازادۍ او مدافعین د ولسواکۍ تجمن کسان فکر لرونکي اشخاص چې ډېر هیوادونو ته په سختو لارو باندې لاړل او یو هم دا د افغان پاکستان ته هم راغله. زه په دې نه پوهېږم چې ناقانونه کډوال دوی چاته وایي. فرض مثال ډېری هیوادوال د بولدګ لارې یا د تورخم لارې د پاکستان د رسمي بنادرو لارې د تشکیلو لارې یا د ویزو لارې یا همدغه سره راغلي دي او دلته بیا یونیسیار ته شارپ ادارو ته هغه ادارې چې مجلتونو په برخه کې کار کوي هلته مراجعه کړې ده او هلته د غوی نوم لیکنه سوې ده حتی بایومتریکي سوې ده چې د هغې له جملې نه یو زه هم چې ما د افغانستان د یوناما د بشر د حقوقو څانګې
نوراني صاحب پوښتنه هم دا ده اوس تاسو دغه سند لرې او ډېر افغانان دغه سند لري کله چې دوی بیا پولیس نیسي او دغه سند ورته ښکاره کوي بیا هم پولیس نیسي وړي د افغانو کډوالو مدافع وکیلې موږ سره په خبرو کې څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې پاکستانی پولیس هغه افغانان هم نیسي چې دغه سندونه ولري. ولې هم نیسي؟ دلیل درته څه وایي؟ پاکستان پولیس او حکومت یې
بدبختانه مسله دا ده چې دلته یو واضح دریس چې یو مرکزی دریس روسي او ټولو خبره یو وي او په هغې باندې تمرکز وشي دا نشته ده او دا پلس د یونیسیف ادارې هغه ادارې چې د مجلتونو په برخه کې لوړ معاش اخلي او هغوی مسؤلیت لري هغوی په غاړه اچو. دوی فرض مثال بایومتریک سړي نوالي او بیا هغې ته یو ټوکن ورکوي په دې ټوکن باندې نه اندراج کیږي د کورونو کرایا هم په دې نه کیږي او په دې ټوکن د پولیس نه هم ځان نشي خلاصولی په دې ټوکن باندې د بچي د تعلیم زمینه هم نشي برابرولی. نو موږ نه پوهېږو چې د یونیسیف مسؤلیت څه دی دا ټوکن څه دپاره دی دا سړي قبل کې پکاريږي او قبل مسله وي. نو موږ په بار بار دا خبره کړې ده چې نا قانونه کسان هغه څوک دي چې په ویزه راغلي دي ویزه ختم شوې ده چېرته مراجعه نه کړې په تشکیله راغلی ده هیڅ نوې ادارې ته نه ده. موږ خو یونیسیف اداره د افغان کمشنري او شارپ ادارې چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مهاجرتونو د مهاجرینو د ژوند د تامین لپاره مسؤلیت لري. موږ هلته ورغلي وو هلته بایومتریک شوي وو هلته موږ خپله فریاد کړې ژړا مو کړې دغه باوجود هم زمون پاړه باندې داسې یو جدي پریکړه کیږي چې تاسو ته پته ده چې اوس ژمی دی په دې ژمي کې که چېرته دی نه افغان کډوال دی نه ځي هلته موږ زمونږ اداره د افغانستان اوسنی نظام دوه د مهمو ستونزو سره مخ دی چې یو هم ملي مشروعیت دی بل نړیوال مشروعیت دی او هلته د اقتصادي بندیزونو مسله ده هلته د بیان د ازادۍ د موجودیتونو مسله ده هلته د نجونو د تعلیم
سراو ګرځم نورانی صاحب په دغه اړخونو به وروسته خبرې په دې اړخونو به وروسته خبرې وکړو چې کچیر دغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي پایلې به څه وي. مخکې له دې چې جلالي صاحب ته ورشم اوریدونکو را سره د دوی برا وخلو سلام ستړي مشي.
سلام علیکم خیر وسپوري خیرات
مننه کور ودان نو مراته وخلې لکم زې موړی کني ودی ده
مصطفی حکیمی مده پاکستان امریکایی
حکیمی صاحب د پاکستان په خیر اغلی حکیمی صاحب تاسو راته وای قانوني سند لري چې په پاکستان کې اوس مهال یاست او کنه او څومره تشویش درته د اعلان پیدا کړی چې پاکستان حکومت کړی چې تر نومبر پورې باید تاسو ټول ووځي
خورجان تشویش خوټیر ده ومن قانوني هغه لرو د یونیسیار نه ټوکن لرو د شارپ نام ټوکن لرو دلته کور فورم د منګلا غلې فامیلی نه دي خو بس ټول په تشویش کې دي ټول دا څه ورخطا دي مریضانه منګ سره دي نو د دې دا پرې کړې ده په ډېر موږ داسې پریشان یو، نو غواړو چې داسې موږ ته ولا هر پیدا شي چې موږ دلته سم ژوند وکړو.
اوس مهال چې دغه اعلان شوی دی، کله مو چې سودا په کاریږي یا څه مو په کار وي یا مریض مو یادونه وکړه، مریضان چې کله شفخانې ته وړئ چې وځئ له کور نه څه کوئ، بل چانه مرسته غواړئ، څوک چې ویزه لري یا که په همدغه وضعیت کې تاسو خپله ځای وځئ؟
وتلی خو بلکل نه شو، که وزوم داسې بېرته دار وزو، بس مریضان چې ماشومان سره دا دته کوم دوست آشنا دي موږ داسې ګوانګیان دي، دوی سره مشوره کوو وزو، نو ډېر ډېر په ډار ګرځو، نو داسې آزاده نه شو ګرځېدی، ډېر په مشکل ګرځو، نو مریضان هم هسپتالو ته بیا یو، هلته هم ډېر په ډار یو، څوک مونې نیسي، ته مشکل موږ ته جوړ نه کړي. کور سر پراز ده خپله یم، خدای دې نه کوي دوی ما ویلي چې دا کور مې ته پاتې شي، دوی هم نابلده دي څنګه وکړي، ډېر داسې پریشان.
حکیمی صاحب کلن په دې اړه مرته وایي، کور مصرف بیا څنګه کوئ؟ تاسې کار نه شئ کولای، کور نه شئ وتلی، پیسې له کومه کوئ؟ خوراک دا څنګه کوئ؟
کور مصرف خو بس دلته هم کار لږ در روزګار جوړ کړی، ورې کراچی در او هغه کښې داسې کیلې میلې خرڅولې، اوس هغه هم دا څو ورځې منډۍ ګرفتاریانو شروع شوې، دا دوه ورځې ډېر خلک یې ونیول، خو موږ ځان ترې پټ کور راغلو کورو ته، نو بس نور مصرف نشته، بعضې دوستان ته بهر نه دي، هغوی ته کومک موږ سره کوي رالېږي، نو دغسې مشکلات کې یو، نو اوس فعلاً کور کښې بند یو لکه بندیان غوندې.
مننه کور ودان حکیمی صاحب چې د پېښور نه مو زنګ وهلی او پاکستان نه، او موږ سره مو خپلې ستونزې راسره شریکې کړې. جلیلی صاحب، تاسې ته درځم، د پاکستان سره د افغانستان دغه ستونزه چې ځینې وخت په کډوالو باندې فشار راوړي، او داسې دې ته ورته اعلانونه پخوا هم شوي دي، او په افغان کډوالو باندې هلته فشارونه راغلي چې باید له دې هېواده ووځي، دا یوازې پاکستان نه، د ایران هم ورته ځینې وخت افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ستاسې په اند باندې دغه اوس چې پاکستان کوم اعلان کړی دی، تر شا یې علت څه ده؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، همدارنګه ستاسو قدرمنو محترم میلمنو ته، انورندي صاحب ته، همدارنګه ستاسو اورېدونکو ته. تاسو معلومه ده چې د مهاجرتونو موضوع چې کله یو شی غواړم چې تصحیح یې کړم، په 1951 کې پاکستان د هغه هېوادونه نه دی چې د جنیوا کنوینسیون امضا کړی اوسېږي، همدارنګه په 1968 کې دا هکې چې کوم پروتوکولات یا کنوینسیونونه د ملل متحد وو په جنیوا کې، دا هغې ته هم پاکستان ځان متحد نه ګڼي او هغه نه دی امضا کړی. خو له بل طرف ته پاکستان حکومت تیر 50 کاله د ملل متحد سره او د نړۍ سره د مهاجرینو په اړوان باندې په هماغه شکل باندې په هماغه کیفیت باندې تعامل کړی دی، مرستې ترلاسه کړي دي، خو بنیادی ډول باندې د مهاجرینو منل د یو سیاسي بیس په اساس باندې، او د یو سیاسي بنیاد او د سیاسي ګټو په اساس باندې. اوس چې کله افغانستان کې حکومت تیر 40 کاله راغلی، برسر اقتدار حکومت سره د پاکستان د ځینې ګټو ټکر راغلی، او همیشه چې کله ټکر راغلی د مهاجرینو موضوع په هغې کښې حاده ده، او د مهاجرین په حیث د یو امتیازګیري یا نقطه د فشار همیشه کارول شوي دي، چې یو څه وخت به یې شاید یو څه اندازه نتیجه ورکړې وي، خو اوس هم چې د پاکستان افغانستان ترمنځ باندې حالات کړکېچن دي او تاسو ته په دې ارتباط باندې معلومه ده، نو پاکستان حکومت نور ستراتیژیک ډیپ په افغانستان کښې نه لري، یعنې په هغه اندازه یې لکه پخوا چې درلوده، نو بینان اوس یې د مهاجرینو موضوع د یو فشار په اساس باندې، او دې د خطره چې طالبان د څه امتیاز اخیستنې په ارتباط باندې مطرح شي، دا په دغه حالت کښې او په اوسني حالت کښې مطرح شوی ده.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان داسې کوم اسناد نه دي امضا کړي، او یوازې سیاسي اړخ لري، څه فکر کوئ د بشر دوستانه اړخ نه دوی مجبور نه دي چې کډوالو ته ځای ورکړي؟
ګوري، دلته یو څه موضوعات داسې هم دي چې موږ پخوا هم دوی سره په تریپاټاټ یا سي جانبه کښې، همدارنګه چیلشاد جانبه کښې وو، چې پاکستان حکومت مخکې د ده نه چې د مهاجرین په سیاسي بیس باندې یا د خپلو ګټو په اساس باندې دوی ومني، خو دې ته خاطر یې قانون سازي یا داسې مخ پروسیجر نه جوړ کړی. یو دا چې یو تعداد اوس مهال څو ډوله مهاجرین پاکستان کښې اوسېږي، یو تعداد هغه دي چې پی او آر کارټونه لري چې د یونیسیار لخوا نه ورته ورکړی شوي دي، او یونیسیار یوازې هغه مهاجرین، یعنې رسمي مهاجرین او راجستر شوي مهاجرین ګڼي چې 14 لکه تعداد دی د هغې، دغه نه وروسته چې موږ په 2013 کې یو تعداد تقسیم لکه مهاجرین سطحو راجستر کړل چې هغې ته مې سیسي کارډونه ورکړل. هماغه وخت هم پاکستان دغه اداله رودله چې 15 لکه نور مهاجرین هم د سطحو راجستر د پروسې نه پاتې دي. او ورسره دغې نه وروسته د 2021 کال د اګست میاشتې 15 نیټې نه وروسته ډېر تعداد مهاجرین په مختلفو لارو باندې پاکستان ته لاړ. یو تعداد هغسې و چې په هغې کې دغې لاړ دي ویزی وخت ختم شو او غیال ته پاتې دي. یو تعداد هغه څو مختلف نور لارو باندې د سپین بولدک د لارو نه د پاکستان ته لاړل او هلته څه کیسونه لرو د لکه څنګه چې مخکې مېلمنو دا موضوع یادونه وکړه. خو من هیڅ مجموع پاکستان اوس په خوا هم ویلي چې موږ دې ته ضرورت لرو چې د هر یو ډول ته خپل قانوني مراحل ولري. چې اوس مهال موږ دغه قانوني مراحل یا د قانون سازي په دې ارتباط باندې نه ده کړی بنان هغه مهاجرین پرته د پیوار کارت مهاجرین نه دی. یو مهاجرین رسمي ای سی سی کارت هولډرز چې کوم مهاجرین دی هغه هم دی ځان ته رسمي مهاجرین نه بولي. همدارنګه د نور مهاجرین چې دی رسمي مهاجرین نه بولي. دویمه موضوع پات شو د بشري حقوقو دغه په اساس باندې پاکستان وایي چې موږ سلويخ کال دغه د سر بشري حقوقو په اساس باندې اگر که سیاسي بیس په نور مت موضوعات باندې خدای همیشه دا خبره کوي چې موږ وګت وخت یا وګت ټایم د مهاجرینو د بشري حقوقو په اساس باندې دغه کوربه او زموږ امنیتي موضوعات هم درنګ اقتصادي موضوعات دي. موږ شي کولای چې نور د مهاجرینو کوربه شو.
نه نه کور ودان چې لیسه په بخښنه سره تاسو به بیرته راوګرځم. اوریدونکو به راوخلو. سلام ستړي بشي.
کوم سلام. سلام تا ته خوري ملمته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د شیبه له غزنه خبري کوم.
مننه کور ودان زابلای سپ چې له غزنه ماړي کني ولیده تاسو ته وایم کملګری دوستان خو په پاکستان کې نشته د کشتر دغه وضعیت څنګه ده؟
ډیر مننه. لنی کمرغه کوم شخصي ملګری کلیوال ملګری دوستان ملګری مونسته خو علي بختانه د افغانستان ډیرای کسان هم هلته اوسي. فريد خوريزه یو مثال درومه. مثلا زه ډیر وړوکه ماشومم تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې بزه کله هم جمعه ته تلمه هلته بعد جمعه مخکې به ستنجیرو کسانو هغه مشرانو به دا خبرې کولې ول پاکستان همداسې کوي پاکستان داسې کوي پر خپل ژمنه و پداو پانو ک له دې سره پچلن کوي د ترانزیت په برخه کې بچلنګ وی نو له هم هغه را هیسته تر نن ورځې له پاکستان نه داسې خطیره نه لرو چې هغه مر سره یادګار بلکې خواجه پاتې شي بلکې ټولی ترخی 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 نو مر سي همیشه په غار کې مار خوې د هم ولی هغه غار ته لور چو بیا خو باید ځان دې مجبورو بیا خو باید پام وکړو بیا خو باید هغه
سبله سه پختنه مقصد سربیره پردې چې پاکستان ځینې وختونه د ترخم دروازه تړي او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته خرابيږي یا بس پین بولده کې چې کله ارتیا وي هغه دروازه هم تړل کی. خو بیا هم افغانان زیاتره هم د هیواد ته ځي هغوی ک نور هیواد رون ته ځي یا هغوی تعلیم پسې روان دي هم دغه هوا تورزي ولې د سلکي کې ساسي پان باندې
خبره ده چې د ډېر لند پوله ورسره لرو. تقریبا ځینې وخت افغانان داسې دي چې هغه قانوني اسناد ولر لري. یو خو دا پر پوله سي ځینې کسان دي مثلا د ننګرهار درشه مثلا تورخم درشه بولدک درشه هغه یوي او بلې اړخته دوستان لري خپلوان لري نیمه کورنۍ حالت لري د ډېر زیاتې اړتیا په پر اساس دی او هغه بل هیڅ چاره نه لري. خو زما غوښتنه پښت چې حکومت اسلامي امر ده سیلې خو یو تل دورولې یو تل دردولې یو نور باید په خپل وطن ګل وطن کې د ټولو مهاجرینو د پاره کمپونه ځایونه کورونه تعلیم همداسي خوراکي توکي د سون توکي هر څه باید په خپل کور کې ولرو. ځکه چې موږ کچیر ته زموږ ډاکی لارې مثلا سیب سیو بیخي محدود وخت لري کې یو ځای بار پېشي په لند وخت
مدنه سبلای صاحب چې وکولای شو هغه افغان کډوال ته چې اوس مال په پاکستان کې میشتي دوی هم راشي په پروګرام کې خپل ستونزې را سره وایي. د بډې رخه شي اوریدونکو چې تاسو په پاکستان کې میشتي یاست او ستونزې لري کولای شئ زموږ دغه واتس اپ شمېره 00 3 2 2 1 3 شپږ یو د زموږ د واتس اپ شمېره ده. همدا شی به زنګ وایي خپل ستونزې را سره شریک کړي. نوراني صاحب تاسو ته راځم. اوس مال په تازه نن د طالبانو حکومت ویاند خبرګون خوده لوي چې اوویلی چې پاکستان د پردغه پلان لسره غور وکړي چې تر نومبر پورې افغان کډوال خپل خاوري باسي. لدینه اوران دی هغه افغانانو سره کته سي پیژنې چې کالونه لته وسیږي کار کوي کاروبار لري او په غتیرې جګړه کې پاکستان ته ورغلي دي. دوی څه ملاتړ د طالبان د حکومت نه ترلاسه کړی دی که نه؟ یا څه ورته ویل شوي دي چې د دوی سره همکاري کېږي؟ پاکستان چارواکو ته کوم هیئت لیږلی یا تاسې خپله په خپلو کې داسې کوم څه کړي دي چې دغه اسناد مو ومنل شي او پاکستان مو ونه باسي؟
ما د مجاهد صاحب نن بیان چې کوم لیکنه کړې وه د بي بي سي سره هغه مې ولوست. دوه درې موارد دي وو چې هغه باندې که تمرکز شي انشاءالله کېدای شي. خو مونږ بیا هم مخکې جلدي صاحب یو څو خبرې وکړې د هغې په بنا باندې چې پاکستان د نړیوالې شورا د ملګرو ملتونو هغه د مهاجرت کنوانسیون کې غړیتوب نه لري یا بله مسله ده. خو په دې باید قانع اوسو چې پاکستان هیواد تقریبا نړۍ کې ډېرو هغو هیوادونو نه شمېرل کېږي چې ډېر مهاجر لري او خصوصا افغان مهاجر لري. په دې برخه کې ډېر امتیازات او د ملګرو ملتونو زوخانه بعضې مسایل هم ورسره شوي دي او د ډېرو مهاجرینو منونکي هیواد په توګه باندې مطرح دی یادېږي. دلته دوه درې ګټې د پاکستان لپاره هم ډېر ضرور دي. یو دا ده چې افغانان تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي دلته اوسېږي او سرمایه خپل ده، امکانات خپل دي او کار کوي دلته، ټیکس ور کوي، دلته کاروبار کوي او هغه ګټه دوی ته راځي تقریبا. او د ده په خوا کې ټول هغه امکانات چې دوی لري دلته پاکستان هیواد سره دوی
نورانی صاحب دغه افغان کډوالو یادونه مو چوکړه. دوی په پاکستان کې ژوند کوي، معلومه ده شمالي به ورکوي او پاکستان هم ورته ځینې خدمات په بدل کې ورکوي. اوس دغه افغانان چې دوی شړي او له خپلې خاورې یې باسي، تاسې څه کړي دي؟ کنه پاکستان حکومت سره مو خبرې کړي دي، ورته مو ویلي دي چې موږ دلته کار کوو، مالیه درکوو، ستاسې حکومت ته خدمت کوو. دا مسایل ورسره تاسې مطرح کړي او که مطرح کړي مو دي، د دوی دلیل درته څه ولې نه مني؟
مونږ تقریبا ما ابول رزق خپل اسلام آباد کې ځین د مهاجرینو د شورا رئیس بان سره ما خبرې وکړې. او نن د سیالکوټ یا پنجاب ایالت کې ته اوسېږم، سیالکوټ د مهاجرینو مشر سره هم خبرې وکړې، همغږي روانه ده او په دې باندې مونږ لګیا یو کار کوو. یوه خبره دا ده چې د نړیوال د ټولو اصولو په مطابق څوک چېرته پیدا شي او هغه هیواد د دې مکلف ګرځي چې هغه ته باید نیشنلټي یا د ژوند هغه زمینه مساعده شي، د زده کړو او پروګرام د آبادې مساعد د ټولې دنیا قوانینو برعکس. دلته تقریبا زمونږ ډېری هیوادوال تقریبا پنځه څلوېښت کاله کېږي دلته پیدا شوي دي، دلته یې کاروبار دی، دلته یې ځمکې دي، جایدادونه دي. نو زهغوی سره که داسې جدي برخورد کېږي، دا د بشري حقونو له پلوه او د همسایه د ښه ګاونډیتوب له پلوه دا خلکو په زړه کې یو کرکه او نفرت راځي. او دا د پاکستان پاکستاني هیواد او د افغانستان چې دواړه وروڼه ګاونډي هیوادونه دي دوی لپاره
تاسو سره ګرځم اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړي مه شئ. څوک یاست؟ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
بله خوري کې کزما زغه ور سلامونه یې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه پختون صاحب، ستړی مشه بخیر راغله شو خان. تاسو ته پختون صاحب لاند خپل نظر بیان کړی چې تاسو دوستان ملګری خو پاکستان کې نه وي.
بله هو، مالته پاکستان کې ستاسو مهاجر خپل د تایپو سره خپل کومانو سره خپل د نږدې شناخته خبره ده چې کزمور دا وی کنه وي زمور دا همسته خبره ده چې هم صداری د خوري کې پیغمبر د خدای وایي زمور ته شي پیغمبر چې موږ ته کلمه پر وایو صادق المصدوق رسول دی. څوارلس سوه پنځه څلوېښت کاله مخکې موږ منلی اوس یې هم منو. نو هغه وایي کامل مسلمان هغه دی چې د ده د لاسه همسایه د ده په ازار نه وي، د ده د لاسه همسایه ازار وانخلي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې کومې بې عزتۍ چې د افغانانو سره په نامه د مهاجر کېږي یا پردن په زندانو کې ورسره کېږي، خصوصا د زنانو سره، د اطفالو سره، یا د تجارت پرسه کې زموږ سره کېږي، د اقتصاد پرسه کې. نن دا هر چا ته معلومه ده پرې دي چې موږ هم ضعیفه یو او دوی هم ضعیفه دي. خبره دا ده چې هغه غټ چې پاکستان کې انتحار کېږي هغه باید مهاجر وانخیستل شي. هغه باید طالبان اوس نظام لري، امارت دی، حکومت دی، هغه باید د طالبانو د حکومت سره د خبرو د لارې هر شي. او بله خبره دا ده چې خوري کې موږ به یو وخت د پاکستان د غټو غټو علماو څخه اورېدل، خپله به د پاکستان حکومت ویل چې پاکستان د افغانانو دوهم کور دی. نو موږ د دې دوهم کور ته په هر ارسه کې امید لرو د امسایداري په لحاظ باندې دلته د جوړان کرشه دلته پښتانه دي لرو بر پښتون دلته یو د بل روادیت سره لري اړیکې سره لري ودونه سره کړي دي په سرحد ته سرحد په دې خوا او په دې خوا دا یو میلیون و سو زره مهاجر چې پرځندې راواړي اول خدا قانوني خلق چې دي هغه په زندانو کې اچول کېږي قانوني اسناد لري دا د جهاني د حقوق بشر ته هم مغایرت دی او د اسلامي امسایداري گاونډي ټول ته هم مغایرت دی او د حقوق بشر ته مغایرت دی دا د جهاني قوانینو ته هم مغایرت دی نو زما نظر دا دی چې لکه دون عمر چې پاکستان مور سره په وروري ژوندۍ وکړه اوس هم افغانان د تعلیم پارسه کې الته تعلیم کوي یا بل کوي یا بل کوي اوس هم د افغانانو سره گزاره وکړي د یو انتقام دی د بل څه نه اخلي.
مننه کور ودان پښتون صاحب ژوندۍ اوسې چړې کده نیولې وخت په نظر تر سره شریک کړو. چلیلی صاحب بیرته تاسو ته راګرځم که څه هم زموږ د ټولو اوریدونکو شکایت همدا دی چې پاکستان باید ښه ګاونډی پاتې شي او په دومره کلونو کې چې افغانان ته ځای ورکړی دی نو اوس دې هم ورکړي. دلته د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه جوړیږي؟ په ځانګړي ډول هغه ویډیوګانې چې خپرېږي د کراچۍ په زندانونو کې افغاني میرمنې ماشومان زندانیان دي د نارینه سربېره ښځې او ماشومان په دې زندانونو کې شپې ورځې تېروي. دلته د طالبانو د حکومت څومره مسؤلیت دی چې هغه سیاسي موضوعات یو اړخ ته کې چې هغه ورسره که دوی په هر موضوع تصفیه کوي خو دغه بشري اړخ چې هلته په مختلفو نمونه افغان کډوال ځورول کېږي دا ورسره خلاص کې او د یو ګاونډي په توګه باندې ورسره ښه روابط په دغې برخه کې ولري.
دا معلومه خبره ده چې د افغانستان په جغرافیه باندې اوس امارت حاکم دی، د طالبانو حکومت حاکم دی او ټول دنیا سره چې په رسمي دي او که غیر رسمي دي او که په رسمیت پیژني او که په رسمیت نه پیژني د طالبانو حکومت تعامل په مختلفو شکلونو باندې شته. بینان د ټولو نه مخکې مسؤلیت افغانستان د اوسني حکومت دی چې دغه مهاجرینو په اړوند باندې پاکستان سره په لوړې سطحه باندې خبرې وکړي او د یو میکانیزم په اساس باندې دیتا د حل لاره پیدا کړي. دا کم مهاجرین لري تقریبا که د پاکستان حکومت د امارو په اساس باندې او یا د اوسنۍ پالیسۍ په اساس چې کم مهاجرین په ګوته شوي دي تقریبا د هغې تعداد 18 لک مهاجرینو ته رسېږي. نو په دغه لنډ وخت کې افغانستان حکومت هم دې ته جوګه نه ده چې دومره افغانستان بېته دلته مهاجرین راشي او دلته ځای په ځای کړي. بینان افغانستان حکومت مجبور دی چې د پاکستان حکومت سره په دې اړوند باندې خبرې وکړي. دا چې د پردې تر شا باندې د دغې مذاکراتو هیڅ امتیاز ګیري دی او څه غوښتنې دي نو هغه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې په دې اړوند د هغې سره د موضوعات حل کړي، ځکه چې په نوې مداقه کې بیا هم زور زموږ افغانانو ته رسېږي، زموږ مهاجرینو ته رسېږي، زموږ خویندو ته رسېږي، زموږ ماشومانو ته رسېږي او یو بشري ناورین دی.
او د هغه سازمانونو لکه یونیسیار په پاکستان کې دا یا نور د کډوالو سازمانونو دی هلته او دغه کډوال چې د 2020 کال وروسته د پاکستان ته ورغلي دي زیاتره پاکستان کې په تمه دي چې خپل کیسونه پروسس کړي بل هیواد ته ځي. حتی ځینې راپورونه و چې نړیوالو رسنیو ورکړي و اسلام آباد کې د هوټلونو نه هغه افغان کډوال وستلی و چې دوی برېټانیې ته روان دي او دوی چیرته بیرته افغانستان ته ولېږي. البته د دغه ورځپاڼې په خبره باندې د دوی ژوند په خطر کې ده. د دغه ډول کډوالو وستل څومره هغه سازمانونو او هیوادونو ته متوجه کیږي چې دې هیوادونو ته دوی پته مړي او دغه سازمانونه په دې برخه کې څه اقدام نکړي؟
یو خو من هیڅ مجموع د نړیوالو توجه اوس چې د مهاجرینو په اړوند باندې نو هغه اولویت ورکړي د یوکرین مهاجرینو ته، د سوریې مهاجرینو ته، د یمن او د لیبیا او دغه موضوعات. اوس د افغانستان کوم مهاجرین چې دغه ثانوي حالت کې دي او ثانوي کیفیت لري، بینان دغه ډول مهاجرین چې هلته د کیسونه لري او هلته نور هیوادونو ته ځي او پی1 دی پی2 د اسلام کیسونه دي، فکر کوم چې د دې تعداد به وي تقریبا یو لک یا دوه لک به وي. خو د ده نه زیاتره مهاجرین هغه دي چې هغه هیڅ ډول اسناد نه لري او یا هغه سیسي کارډونه لري. من حیث مجموع باید نړیوال دغه ټولو مهاجرینو ته توجه وکړي او د بشري حقوقو په اساس باندې په خپل اولویت کې ونیسي او دا یو موضوع ده. دویم ډول د یونیسیر کې چې کوم مسؤلیت دی او ځان ته وایي، هغه یو خو دا وي چې ځان مکلف وي یوازې د پیوار مهاجرینو په اړوند باندې کوي، او هغه مهاجرینو ته چې څه مشکلات ورسېږي د شاه د ادارې لخوا نه وکیلان هغې ته هایر دي، او په هر ډسټرکټ کې چې پاکستان کې دي او په هر زوله کې هغه مشخص وکیلان دي او د هغو مشکلاتو ته رسیدګي کوي. خو دلته یو تعداد مهاجرین چې هغو ځان سره ثبت و رجستر کړي دي، په دې کې مختلف ډول مهاجرین دي. یو هغه دي چې هغه رښتیا هم دلته افغانستان کې مشکلات لري او نشي کولی چې افغانستان کې دلته اوسېږي، یا نړیوال غواړي چې هغې هلته لاړ شي. خو یو تعداد داسې دي چې هغې تر اوسه پورې د هغې هغه کاغذات لا پروسس شوي نه دي، یعنې د هغې په آن چې دي هغه غیر مستحق دي. بنان تر اوسه پورې داسې په مشخصه پالیسي یا میکانیزم د یونیسیر لخوا نه هم نشته دی چې دغه مهاجرینو پر منځ کې تفکیک وکړي او د هغې هغه کوم پروسه چې ده هغه تقریبا تیز کی. نو د دغه حالت کې، دغه گزار حالت کې چې د مرحله روانه ده، په دغه مرحله کې په دې معنی مشکلات روان دي، او دغه مشکلات به یقینا چې ډیر مهاجرین او ډیر کډوال تاسو ته
مننه کور ودان جلی ستا سوبې تراشه موریدون کو ته ورزو. سلام، ستړي مشه.
السلام علیکم، عابد رحمانی هستم، یکی از مهاجرینی که فعلا در پاکستان مقیم هستم. میخوام چند نکته در ارتباط با موضوعی را که شما روی دست گرفتین یعنی صحبت نمایم.
رحمانی صاحب بفرمایید، مشنویم.
اگرچه پاکستان یکی از همسایه های نزدیک کشور ماست، من تقریبا از مدت 2 سال میشه در پاکستان مهاجر هستم. اصلا مهاجر یا پناهنده هم کسی که به نسبت یک مشکلات امنیتی یا نژادی یا مذهبی از یک منطقه و یک منطقه دیگه مهاجرت میکند، ولی در این مدت از هر نگاه ما با مشکلات بسیاری روبرو بودیم و روبرو هستیم، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تعلیم و تربیت و ایژوکیشن. ولی با اونم پاکستان یکی از کشورهایی است که با کنویسیون بین المللی آشناست و در اون کنویسیون یعنی شریک است. با این رفتاری را که در این روزهای اخیر یعنی روی دست گرفته است، نه مطابق با قوانین بین المللی و نه مطابق با حقوق انسانی است. هر نوع عکس‌العملی که از جانب حکومت افغانستان در حیثه مسائل مرزی و مسائل امنیتی در داخل پاکستان یعنی صورت میگیرد، هم فشاری از این بالای. از طرف دیگه مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن به عنوان یک چرخه اقتصادی یعنی پاکستان یعنی محسوب میشن. ما به عنوان مثال 2 سال در پاکستان هستم، بسیاری افغان ها را میبینیم که تجارت و بیزنس هایی دارن که اصلا پاکستانی اون انجام دادن نمیتونن، کارهایی را که افغان ها بکنن اصلا یعنی پاکستان ها با او آشنایی ندارن. از طرف دیگر ما مهاجرینی که در پاکستان هستیم، نهادهایی که در بخش حقوق بشری کار میکنن خصوصا یونیسیر یا سازمان ملل، من نمیدونم که اینا بینون یک سیلوین و بینون یک نظاراگر در اینجا وجود دارن. به دلیل از اینکه ما چندین بار بعد از 2 سال که در پاکستان هستیم، اگر سری به دفتر یونیسیر یا سازمان ملل میزنیم، هیچ نوع عکس العملی برای ما نشان نمیدن و هستن یک مهاجر که چی یعنی برای یک مهاجر چی چیزای از طرف سازمان ملل یعنی در نظر گرفته شده است، اصلا اون در جایش یعنی مانده، ولی هم احترام متقابل برای یک مهاجر یعنی صورت نمیگیره. دیگه به این منظور تصمیمی را که حکومت پاکستان گرفته، من فکر میکنم یه در توانی با حکومت افغانستان صورت گرفته و و در توانی با سفری را که نماینده پاکستان به کابل داشت و بعد از برگشت از افغانستان این تصمیم توشه شد و بالاخره کابینه و صدر اعظم پاکستان این موضوع را یعنی تایید کرد. ولی ما در یک حالت بلا تکلیفی قرار داریم برای فعلا. دیگه ما بینور یک مهاجری که اصلا ما جان ما در خطر میبینم، ما دوباره بر افغانستان یعنی برگشتن نمیتونم، ولی نمیدانم که سازمان ملل یا یونیسیر یعنی در مورد ما و کسایی که مثل ما چه این مشکلاتی را دارن چی تصمیم میگیرد. این حرفی ما بود من از یک مهاجری که 2 سال بی سرنوشت هستم و دوباره به کشورم برگشتن نمیتونم.
آقای رحمانی کتا برام بگوین اگر همی تاریخ پوره شوه و در ای بخش سازمان هایی که شما یادآوری کردین اونا هم کدام اقدام نکنن و در کنار از این حکومت پاکستان همی طرحشان عملی کنن، شما چه تصمیم دارین کدام طرف میرین؟
ما تا وقتی که تا زمانی که میبینیم که در یک ما سازمان های حقوق بشری حکومت افغانستان اگر کردام رای حالی را برای مشکل این موضوع اگر رای دست میگیره خوب، اگر نمیگیره با دو صورت اگر پولیس پاکستان ما را در جیل میندازد و یک به مکمه میبره حتی تا مکم رایش بینیم. بدل از این که من مشکل امنیتی دارم با اسنادی دست داشته ایم، من دوباره به افغانستان برگشتن نمیدانم. در این حالت من مجبور استم که یا خود به پولیس یعنی تحویل کنم یا به دادگاهی از او برم و من باید در پاکستان باشم.
تشکر زنده باشین از اینکه تمام تشویشایتان با ما شریک کردین و همچنان از نگرانی هایتان گفتین که در این بخش سازمان های مربوطه کار نمی کنه. قبل که ماری کنل رو ور بشو میل منوت نورانی صاحب تاثیرات هوایی چه دقا اندخنی خطول پرزای دیو هم در اینکه در افغانان شتون حل تنه اوازی در اقتصاد پا وده که مرسته کرده بلکه حکومت تای مالی هم ور کرده وز محل دقا افغان کدوال که چیر ترازی پاکستان تا یا دقا تاریخ را رسی گیزه که چه دامیاش بخلاصی دو ده وقت نشده ده تاسی چه کول غواره یا تاسی ملگری چه حالتا دی کم طرف تا بزه رحمانی صاحب مخکیه ده کرشده تر محکمی هم دی موضوع پسیزی تاسی چه کوی
خبره تاسی ده خوری چه موضوع داده چه تاسی تر ما و دیو نامه لیشه تاسی تر شریک در نیتی مسائل و پالا بانده نو وارم پالی زیاد ورکم تاسی تپتا ده چه زینی مسائل استا چه پدمین هیواد که زینی خلاو سره موجود یو التا زمون ژوند تر غوخ لاندې ده او دغه په نظر کې نیول سره پاکستان یو یا هر هغه یو چې په داسې تاسو شرایطو کې څوک ورته پناه وړي هغه ته باید هغه د قربتوب حق ادا کاندي. یو خبره دویمه خبره رحماني صاحب ویلې نوم درې کټګوري کې دلته افغانان دلته اوسېږو. یو کټګوري ډېر کم خلک دي چې هغه دلته کار کوي یا زحمت وباسي، دا کار هماغه کار کوي چې د پاکستان وروڼه نشي کولی، هغه سخت کار، شاقه کار، هغه کار چې په ډېرو کم ارزانه لیبر چې دی هغه افغاني لیبر دی چې پاکستان په مارکیټ کې استعمالېږي او کار کوي. دویم برخه کې زمونږ داسې افغانان دلته اوسېږي چې کارخانې لري، غټ غټ کاروبارونه لري، حتی د دغې نه کارخانې اموال وارد تولیدوي او بیرته افغانستان ته خرڅلاو دپاره او د منځني اسیا هیوادونو ته تاجکستان، ازبکستان او روسیې ته لیږي. دا یو ښه مارکیټ هم پاکستان د لاسه ورکوي. او درېیمه کټګوري کې هغه هیوادوال دلته اوسېږي چې خپله دلته دي، ډېر پخوا راغلي دي، خو بچي یا کورنۍ غړي بهر دي او تقریبا د میاشتې په 500 سوه شپږ سوه کې ډالر پاکستان ته راځي او دلته د پاکستان په بازار کې دغه بازار ته وړاندې کېږي. دا اقتصادي هغه سایکل چې د پاکستان خپله د لاسه ورکوي دا یو ګوټ دی، دا اقتصادي ګوټ دی. بل امنیتي مسله دا کېدای شي دغه 10,00,000 خلک یا 14,00,000 18,00,000 خلک دې نه لاړ شي او دا د 18,00,000 فامیلینو کورنیو پورې تړاو لري چې دا یو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د نفرت هغه زیږنده ګڼل کېږي چې د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ باندې یو نفرت د خلکو په مخ کې منځ کې راځي او بیا کېدلی شي چې دا یو بل مشکل راپ منځ کې. او درېیمه مسله هم هغه امتیاز او زمونږ مریضان ناروغان دلته راځي، ځینې اموال په ډېره کم ارزانه بیه دلته راځي.
نورانی صاحب که تاسو د خپل ځان په اړه راته ووایي، دا د خو د افغانانو ګټې دي چې پاکستان حکومت یې رسوي، په دې کې خو شک نشته. ده خو دا چې د دې ټولو ګټو سربېره پاکستان اوس غواړي افغان کډوال وباسي، څه بندیانوي، څه ځوروي، خو تصمیم دا ده چې دوی وباسي. تاسو خپله څه کوئ، کوم طرف ته بځئ؟
زمونږ تصمیم به انشاءالله دا ورځ برانزدي کېږي، دوی سره به مونږ اپیل کوو هغه بشر دوستانه هیوادونو ته چې هغوی بشر په نوم باندې پیژني او د بشر احترام لري، درناوی لري، هغوی نه مونږ اپیل کوو چې د پاکستان په هیواد او سیاسي اداره باندې فشار راولي ترڅو د افغان مجلسونو په وړاندې د سخت چلند جوړ دوی خپل کړی دی دا بیرته واخلي او په خپله پالیسۍ باندې بیرته کتنه وکړي. دویمه مسله دا ده چې بیا به وخت په تېرېدو سره مونږ به غذایي حسابونو ته لاړ شو او انشاءالله بیا مونږ خپل هغه مادي هغه بشري هغه کوم نړیوالو قوانینو کې چې مطرح شوي وي هغه به په هغې لارو چارو
نورانی صاحب ستاسې غږ مو هیڅ په سبب توګه نه لرو. ډېر زیات ستاسې له غږ نه ډېر دغه شاوخوا غږ راځي نو که لږ موقعیت مو تغییر ورکړئ چې بیرته بلې پوښتنې ته درځم چې ستاسې ځای لږ سم وي. جلیلي صاحب که تاسې ته راشم، ټول افغان کډوال چې هلته میشت دي د هغو ګټو په اړه باندې وایي چې دوی د پاکستان حکومت ته رسي، خو ستاسې په اند باندې دا چې افغان کډوال اوس بیرته افغانستان ته ستنېږي او پاکستان دغه پرېکړه ښه جدي کړې ده، له دې نه وړاندې د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې دوی په جلال آباد کې یو کمپ جوړ کړی دی د کډوالو لپاره. فکر کوي چې دا په یو ډول معامله وي واقعا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ چې دغه کډوال بیرته ټول افغانستان ته راولېږي؟
یو موضوع دا ده چې زه فکر نه کوم چې افغانستان حکومت پر لنډ وخت کې تقریبا د دغه تعداد مهاجرینو دلته په افغانستان کې ځای په ځای کړي. په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، بینان که چېرته افغانستان حکومت د پردې تر شا دوی سره معامله کړي، دا په دې معنا ده چې دوی به یو بشري ناورین رامنځته کړي، او دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه د مهاجرینو په ګټه ده او نه د هغه خلکو چې هلته پاکستان کې زمونږ هغه کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي. بینان زما په نظر دا ښه وه چې د افغانستان حکومت د نن نه تقریبا دوه کاله مخکې چې کله دلته حاکم شوی و په هغه وخت کې د دې د خاطره یو خاص میکانیزم جوړ کړی دی، او دوی پاکستان حکومت پاکستان ته سفرونه کړی وی د وزیر په سطحه باندې، د یو لوی د وزیرانو په سطحه باندې، تر څو چې دا معاملې د خاطرې د یو خاص مشخص کار په اساس منی او میکانیزم په اساس منی دا مهاجرینو سرنوشت معلوم کړی وی. نو زه فکر کوم که چېرته داسې معامله حتما شوي وي، والله اعلم، ما تاسو په دې ارتباط باندې معلومات نشته، په دې کې به ټول نه زیات توانی افغانستان.
او اوس مهال کې دا چې اوس کډوال دوی راستنې د طالبانو حکومت یوازې دومره وایي چې په دې باندې باید دوی حکومت بیرته غور وکړي، څه حل لار شته ده چې دغه کډوال یو ښه ژوند ته ورسیږي، هغه څه چې د اقل دوی پسې تللی دي هغه ترلاسه کړي؟
دلته دوه مسایل دي. یو مسایل دا ده چې د بینالمللي ټولنې مسؤلیت، د بینالمللي ټولنې دا مسؤلیت دی چې د پاکستان حکومت باندې فشار راوړي تر څو چې دغه کډوالو په اړه باندې تر هغه پورې چې ته یې په خاطر مشخص طرحه نه جوړ شوي، میکانیزم نه جوړ شوی، تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې په کوم کیفیت چې د اعلان کړی دی د دغې مخه ونیسي. دویمه موضوع د افغانستان د حکومت، د افغانستان د حکومت چې کوم مذاکرات کوي نو دا به دوه جهته وي. لومړی د ښه ګاونډیتوب موضوع به وي، خو که چېرته د ښه ګاونډیتوب موضوع د پاکستان حکومت سره مطرح شي بل مقابل کې به هغې هم غوښتنې ولري چې آیا هغه غوښتنې د هغې د افغانستان اوسنی حکومت پوره کولی شي که نشي پوره کولی، نو دا هم هغه څه دي چې زمونږ اوسني چارواکو ته به معلوم وي. دویم دا ده چې د بشري ناورین موضوع به یادی چې هلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او باید دې خلکو ته بشري حقوق ورکړی شي او دې سره خلکو ته انټرنیشنل کنوینسنونو په اساس باندې دغه موضوع مطرح شي، نو پاکستان حکومت په دې اړه به د هغې تقریبا دلیل لږ برلاسی ځکه وي چې هغې لومړی افغانستان حکومت ته وایي چې دا خلک چې دلته راغلي دي نو د ستانو شکایت په اساس راغلي، دغې بشري مشکلاتو یا د دغې چیلنجونو چې دغه خلکو ته دي دغې په اساس منې راغلي، نو تاییس حق نه لري چې په بل هیواد کې یا زما په هیواد کې د دوی دغه حقوق به راکړي، ته په خپل هیواد کې ورکړه چې دا خلک تاسو ته دې ته مراجعه وکړي. نو دلته زه فکر کوم چې لږ شانتې ابهامات هم شته او د په مذاکراتو کې د برلاسۍ موضوع هم شته دی، خو بیا هم ډېرې لارې دي چې په هغې باندې افغانستان او پاکستان حکومت باید خبره وکړي او سره نږدې نه کښېني او د یو مشخص میکانیزم او طرحې په اساس باندې دغه مهاجرین هېواد ته ستنې کړي.
یعنې یو علت هغه څه چې زه ستاسو د خبرو نه پوه شم چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په دغه کې اوس چې غږ نشي پورته کولای دا دی چې دغه کډوال د طالبانو د لاسه د هیواد ته پناه وروړي. د اوس که دوی څه وایي دغه ورته وایي چې تاسې شرایط برابر کړئ چې دا خلک درشي، کنه تاسې حق نه لري دا چې اوس دې باندې دلته څه راځي، په دې اړه خپل نظر ووایي همداسې.
یو خدا چې د چدا مهاجرین یوازې د طالبانو وخت کې پاکستان ته نه دي تللي، یعنی دا مهاجرین چې دي ډېر په خوانه مختلفو وختونو کې پک افغانستان ته تللي دي. هغه وخت کې شوروي یرغل کړی او زیاته برخه هغه وخت کې لاړه، دویم هغه وخت چې مجاهدین حکومت شو کابل کې ډېر زیات جنګونه شو، بیا لاړل خلک. همدارنګه یو ډېر کم تعداد، دا وایم چې ډېر کم تعداد د جمهوریت وخت کې لاړل، خو بیرته د دغې په نسبت سره ډېر خلک راغلل. او د طالبان په وخت کې دغسې د پاکستان حکومت د ارقامو په اساس باندې تقریبا شپږ لکه مهاجرین تللي دي. بینان زما په نظر به ما تاسو مخکې دا یادونه وکړه که د ښه ګاونډیتوب په ارتباط باندې پاکستان حکومت سره دا موضوع وړاندې شي، نو پاکستان حکومت په مقابل کې نورې غوښتنې هم ولري چې هغه تاسو معلومه ده چې څه غوښتنې به ولري. او دا ځکه چې مهاجرین موضوع همیشه د امتیازګیری او د فشار نقطه په اساس باندې استعمال شوې ده، او که د بشري حقوقو په اساس باندې ووایي نو بیا هم دا موضوع بیا هغه څنګه چې تاسو ویلو ما مخکې ورته اشاره وکړه، په هغه اساس به د افغانستان حکومت موقف په هغه اندازه باندې قوي نه وي. بینان یو دیو سره ناسته پکار ده، او زما فکر چې ښه خبره دا ده چې د دې خاطر وخت اخیستل پکار دي، او د یو خاصې طرحې میکانیزم په اساس باندې باید دا مهاجرین افغانستان ته ستانه شي.
جلیلي صاحب قدم راته وایي، تاسو ویل چې دلته د مهاجرینو د وسیلې په توګه د امتیاز اخیستو لپاره کارول کیږي. اوس مهال چې په دې برخه کې د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د یونیسیار رول ډېر برجسته ده، هغوی باید په دې برخه کې کار وکړي. څه فکر کوي پاکستان د دغې ژمې په درشل کې څومره دغې نړیوالو سازمانونو ته سترګې پټې کړي دي چې د افغان کډوالو په نوم باندې ترې امتیازونه واخلي؟
عملی ډول باندې دوه موضوعات دي. یو دا دی چې پاکستان حکومت یوازې ځان د یونیسیار ادارې او نړیوالې ادارې یوازې ځان هغه سوال لکه مهاجرین چې پی او آر کټ ورکړي هغه په اړوند باندې عملي او پریکټیکل پروګرامونه هم لري، ترهیم لري، میکانیزم لري د هغوی د حقوقو د دفاع نه څخه، لیکن یوازې د دغه ډول نور مهاجرین چې دي یوازې تر اعلامیو پورې دي چې پاکستان حکومت هغوی اعلامیې خپرې کړي دي، لیکن عملي داسې فشار په پاکستان حکومت باندې نشته دی په دې ارتباط باندې. نو دا د نړیوالو مسؤلیت دی چې په دغه وخت کې د دغه مهاجرینو مشکلات او تکالیف ته رسیدګي وشي، او دغه لوی ناورین نه باید مخه ونیول شي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم. نوراني صاحب که تاسو راته وایي د لاریون یادونه مو مخکې وکړه او د اعتصاب یادونه مو وکړه، دا د کم وخت پاتې ده که چیرې تاسو په دغه څو ګوته پښمار ورځې چې پاتې دي که دې څه کارونه کړي دغه تاریخ را رسیږي له دې نه وروسته د اقدامات کوي که نه په همدغه ورځو کې تصمیم لري چې دا کار وکړي؟
نه، لاریون نشو کولای، لاریون په دې نشو کولای چې دلته قوانین سرګیرانه دي او دلته ټارګیټ هم ډېر نږدې ښودل شوی دی. یوازې دا کولای شو چې په ځان فشار راوړو، غذایي اعتصابونه او خپل غږ رسنیو له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسو، او موږ یوازې هغه څه کولای شو چې تکلیف خپل جسم ته ورکوو. او لاریون او حتی ښکاره
تاسو د اعتصاب یادونه وکړه، دغه افغان کډوال چې دي اوس دوی د دې لپاره چې ونه نیول شي له داره له کوره نه وځي، دغه اعتصاب چې تاسو کوئ څنګه به رسنیز کوئ، څنګه به تر نورو خلکو رسوئ، نور خلک به څنګه خبروي د خپل اعتصاب نه؟
انشاءالله مونږ د اعتصابونو ډېره پخوانۍ تجربه لرو، د نړیوالو رسنیزو کانفرانسونو، د لاریونونو، د سوله ییزو حقوقتونو دپاره مونږ انشاءالله په خپل دننه هېواد کې او باندې ښه اوږده سابقه لرو. هغه چل مونږ ته راځي، یوازې زمونږ اپیل رسنیو ته دی چې زمونږ غږ دې تر هغه بشردوستو هېوادونو ورسوي چې دوی شعار د بشر پالنې دپاره ورکوي او دوی د بشر د حقونو دپاره دفاع دپاره داوی کوي، او زمونږ غږ تر هغه ځایه ورسیږي. هیله مند یم چې پاکستان هېواد چې څنګه 50 کاله زمونږ قربتوب کړی او تر دام دام اقدامات یې پاللي وو، او اوس هم په خپله دغه تګلاره باندې دې ته د سره کتنه وکړي، او د یو ښه ګاونډي د مسلمان غرور په حیث باندې مونږ ته چانس راکی چې په دې ژمی سړه هوا کې بیرته.
نوراني صاحب یو موضوع ته غواړم دلته اشاره وکړم. پاکستان وایي چې کوم افغانان چې دلته راغلي د دوی سره پاکستان ته نامنی راغلي ده، او دغه بریدونه ته په اشاره سره وایي چې د افغان کډوالو له راتګ وروسته دغه بریدونه په پاکستان کې ډېر شوي دي، او دوی حتی یادونه کړې چې ځینې هغه کسان چې په دې بریدونو کې لاس درلود د طالبانو حکومت یې ورپېژندلې دي. تاسو خو د افغانانو سره رفت آمد لرئ، هلته افغانان چې دي څومره د دغه بریدونو نه بیا متاثره کیږي، او ستاسو په اند باندې واقعا افغانان دغسې کړنو ته لاسه شي که نه؟
اوسنی وخت کې فکر نه کوم چې هغه افغان چې هغه قانوني اسناد منلو لري بدبی ګرځېدل حتی محدود دي. یو ښار نه بل ښار ته تللی نه شي، دومره غټ پروګرام به ونه شي تللی. کېدای شي جرم جرم دی که هغه هر څوک کوي، مجرم باید مجرم ته باید مجرم په سترګه وکتل شي او سزا باید ورکړل شي. مونږ د مجرمانو پلوی نه کوو، که هغه افغان دی او که پاکستانی دی. هر هغه څوک چې انساني ټولنه تخریبوي او انساني ټولنه کې ارج مرض راولي او انسانانو ژوند تر ګواښ لاندې راولي، هغه باید په سزا شي. مونږ هغې مخنیوی نه کوو. ولې د دې په ځای چې زمونږ خویندې میندې، زمونږ ورونه، زمونږ زاړه بوډاګان، زمونږ ماشومان هغه ځورول کېږي، هغه په ډېر بد حالت کې شکنجه کېږي، زندانونو ته ځي. تاسو جیلونو کې تولدونه ولیدل چې ولادتونه پکې وسو. نو دا حالت دی د یو انسان دپاره، د یو مسلمان دپاره، د یو ګاونډي دپاره چې ډېره اوږده ملګرتیا ورسره ولري، دا د زغم وړ نه ده. بله خبره زما د انتظار ادارې نه دا ده چې دغه هغه کیسونه چې دوی سره دي دا کیسونه د هېوادونو ته ریفر کړي، تر څو وشي کولی چې دغه هېوادوال چې دلته بند پاتې دي وشي کولی دی ځینې ووځي، او کیسونه باید پر مخ ولاړ شي. تاسې وګورئ په کال کښې دوی یوه انټرویو چا نه اخلي په کال کښې. نو دا ډېر سست او بتي پروګرامونه دي. که چېرته دغسې اقدام د مهاجرینو په وړاندې کېږي، زما هیله بیا د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې خپل دفترونه دې وتړي د مهاجرینو په برخه کښې. جلیلي صاحب د پیوار کارټونو یادونه وکړه. تاسې کلاچۍ کښې ولې د پیوار کارټونو والا یې نیولی وو؟ همدا اوس اسلام آباد کښې نیولي دي، هغه هلته پراته دي. او پیوار کارټونو موده هم پای ته رسېدلی دی، تېر یو میاشت کېږي هغه پای ته رسېدلی دی.
صاحب چې اورېدونکی په تمه ده چې دوی مره واخلو د دوی ستونزې واورو. سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم محترم فریده جان، سال خو سلامونه امنی کی لکاس او محترم اوریدون کی ومنه او مېلمانو کی چیرته البته ولرم.
ما نه کور ودان زرمروال صاحب خیر راغلی د خیبر پختونخوا نه. تاسو ته وایي ستاسو سیمه کې څه وضعیت افغانان څنګه دي؟
نو محترم فریده جان، افغانان خود ډېر اوس تشویش کې دي. دغه پاکستان حکومت چې کوم ډډلاین ورکړی ده دغه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې، یقیناً دا خلک ډېر په تشویش کښې دي. بیا خاص کر دلته خو زه ګرځم یو څو جایو ته ولاړم، دلته په هاریپور کښې زموږ اوسو استوګنې، دلته هم خلک خورا پریشانی سره مخامخ دي.
یودم
داسې یو اعلان
زرملوال صاحب، ستاسو په سیمه کښې دا افغانان چې اوسېږي، تاسو خو له پخوا نه هلته ژوند کوئ، پاتې شوي یاست، او ډېر افغانان به تاسو سره نور مې چې کلونه هلته ژوند کوي، د دې نه خو به د پاکستان حکومت څوک چا نه څوک به خو به یې نه وي نیولی په دې وروستیو ورځو کښې؟
نو داسې نیولي دي دلته، خو دومره درته هم نه شي ولې نه نیسي. نو دغه لړۍ به دوی اوس تېزه کړي له دې نه چې کله پرون دغه د دوی اعلان وکړو د پاکستان حکومت رسمي ته ورشي، مثلا موږ به دغه عمل ترسره کوو. نو له دې نه وروسته یې دغه نړۍ اوس د نیولو تېزه کړې ده، دا اوس تېزه کړې ده که دلته ده که هر ځای کښې ده. یعنې دا پیور کارټونه دي مثلا اکثره ده دغسې، زه خبرېږم چې اکثره دغسې خلک هم نه شي، او دغه نور غیر قانوني شي دي. هغه خو نو د دوی دپاره ځه چې اوس هغه کډوال خو هغه د چا په اصطلاح د دوی دپاره لنګه غوا ده چې په روپۍ دي ځینې وړي به
یوزرملوال صاحب، تاسو خپل هم هلته اوسېږي، کورنۍ مو ده، اولادونه مو دي، د دې په اړه تاسو خپله څومره اندېښمن یاست؟ او هغه کارونه چې کوي، کاروبار چې هلته لري، څومره دا کار ورسره اغېزمن شوی دی؟
نو خامخا اغېزمن شوی ده په کاروبار باندې. مثلا داسې اثر غورځي که د ما ده که د بل چا ده، په مجموع کښې ټول کډوال چې دي په تشويش کې دی او پرې د جان دل ته خو باید دا د موخینه زګټه واخلم چې دا تاثیر په لاین کې هم ځکه وخت هم کم کم وته دا یو خبره یادور ډیر ضرور غنمه چې موږ د هواد امارات اسلامي افغانستان چارواکي چې دا کوشش خودیم روان کړی دا مطلب خو چې د سیسی خدای مکه کچیرته د غلوی پاکستان حکومت تیز او په عمل کې ثابت شي نو بیا خو کچیرته د خلک ولر شي خو ځای راغی حالت مشکلات او بل خو زور راسته معلومه ده چې موږ خو جن ځپل هواد نو پدې کې د خلکو کورونه وران شي څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده کورونه وران شوي یعنی باید دوی ته سرپناه ورکړي د زده کړو دپاره دوی باید احتیاطي تدابیر لوس نه دا ورته ونیسي او ملل متحد دغه نړیواله اداره چې د نړیواله اداره د کډوالو لدی نه د مسجدن غوښتنه ده چې دوی باید په دې باره کې کوشش وکړي او دغه کومه پرېکړه چې پاکستان کړې باید په دې کې دې ته راځي چې وخت ورکړي د کډوالو ته ما خپل فکر او نظر باندې محترم پرېده
جاننه کور ودان سرملوال صاحب چې خبر پښتونخوا نه واړي کني ولې و جلیلی صاحب وخت کم ده تاسو راته کدا ځواب کړی د پاکستان حکومت د دغه طرح په لړول سره ټول ته یو تاریخ ټاکلې دی افغان کډوال باید له پاکستان ووسی که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او د نړیوال سازمانونو کوم جدي خبرګون نه خو د خسار ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کړی و نن چې مشال راډیو سره د پاکستان کې د کوم د یونیټ سیار کمشنر خبرې کړې ویلې و چې دا ټولې امنیتي ستونزې د دې لپاره دوی نور غړي چې افغان کډوال له پاکستان وباسي ساسي پان باندې پاکستان بل دغه پریکړې په شاشي او هیله مندي افغانانو ته شته چې دوی وکولای شي په ځنګړ ډول هغه افغانان چې په پاکستان کې میشته او د دوی ژوند په افغانستان کې په خطر کې راوونه ګرځي ولته پات شي
پاکستان په دې هم پویږي چې په دومره کم وخت کې یو مشکي د سیم کان لری چې تاسو لکه مهاجرین خو شاغی خپل هیواد ته لاړ شي او هغې هلته ځای په ځای شي او یا د اتلس لکه مهاجرین له ټولو دغې نه وروسته له ټولو ساحونه رغون کړي او دغه ټول بیا د بارډر پاس کړي دا یو غټ سخته پروسه ده چینی نه ډکه پروسه ده د مشکلاتو نه ډکه پروسه ده ډېر آوازونه به خپر شي دنیا کې به ډېر دغه موضوعات د پاکستان د بدنامۍ سبب وګرځي نور مشکلات به پیدا شي بینام بیا زه خپله افغاني خبره تکراروم چې پاکستان مهاجرین همیشه د فشار یو نقطې په اساس د امتیازګرۍ په اساس باندې استعمال کړي د دې دوه موضوعات کلي چې د افغانستان او د پاکستان حکومت ترمنځ نو تر څو چې افغانستان او پاکستان حکومت سره کېني او دغه خطر یو حل لاره پیدا نه کړي تر هغه وخته پورې دا ناورین شته دی او فشار به وي خو امکان نه لري چې دا کم وخت کې ټول مهاجرین نه
مننه کور ودان په خیبر پختونخوا کې د افغانستان په خونه قنصل او د مهاجرینو اتش عبدالحمید جلیلی او پاکستان کې مشت افغان کډوال نور احمد نورانی د چې تر دې دمو مو په پروګرام کې ما سره ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلور ویش ساتي